پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موسی اجملان د طاهر روخان سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان په دوو ولایتونو تخار او بغلان کې 15 پولیس وژل شوي او نو نستنه زخمیان سوی دی. د افغانستان حکومت یو پناه غوښتونکی چې له جرمني افغانستان ته مسترد شوی و بیرته جرمني ته استولی دی، او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي دیموکراتان د دې لپاره د دې له پلان سره مخالفت کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات کټلی دي. افغان چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د دوو ولایتونو تخار او بغلان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 15 پولیس وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په تخار کې د ولایتي شورای وغړي مولوي کرامت الله د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه، 8 تنه پولیس پکې ووژل شول او 14 تنه زخمیان شول. په بغلان کې د ولایتي شورا غړي ظریف ظریف هم د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د پلیخمرۍ په لمنو کې پر پولیسو حمله کړې چې و پولیس پکې وژل شوی دي. د بغلان د ولایتي شورا بل غړي سمیع الدین ناظر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. یو افغان پناه غوښتونکی چې له جرمني ایستل شوی افغانستان ته استول شوی و بیرته جرمني ته واستول سو. د افغانستان حکومت دا کار د روغتیایي دلایلو پر اساس کړی دی. د مهاجرت د چارو یو چارواکي د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط د جرمني خبري اژانس ته نن ویلي چې د افغان پناه غوښتونکی چې رواني مریض و د جرمني او افغانستان ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې د دغسې متاثرو افرادو لیژل بیرته افغانستان ته منع کوي د سه شنبې په ورځ جرمني ته استول شوی دی. دې چارواکي ویلي چې له دې نو خبر چې دغه کس چې نوم یې نه دی یاد شوی ولې جرمني له خپلې خاورې ایستلی دی. هغه د 16 افغان پناه غوښتونکو په ډله کې و چې په جرمني کې یې غوښتنلیکونه رد شوي او د جرمني د مونشن ښار له هوایي ډګره په الوتکه کې د سه شنبې د ورځې په سهار وختي کابل ته استول شوی و. تر اوسه 415 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي دي افغانستان ته مسترد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې دته یې د ډیموکراتانو سره له غونډې تر هغه وروسته ووت چې دته یې وویل چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. ډونالډ ټرمپ له سناتور چک شومر او د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې له مشې نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې دا غونډه یې پرېښوده او د وخت ضایع کول یې ورته وویل. ټرمپ وویل له دوی څخه یې پوښتنه وکړه چې که هر څه سمدستي بیرته د امریکا د فدرالي حکومت تړل شوي ادارې پرانیزي په 150 ورځو کې به څه پېښ شي. آیا هغوی به د امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړي؟ خو د امریکا د استازو مجلس کې مشري نانسي پلوسي ورته ویلي چې نه. ډونالډ ټرمپ وویل کله چې مې دا خبره واورېده خدای پاماني مې وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړول له پلان سره مخالفت کوي او ولې هغه 15.5 میلیارد ډالر چې د دې دیوال جوړول لپاره یې غوښتنه کړې ده نه ورکوي وویل. دا وایي یوازنی دلیل چې دیموکراتان د دې پلان مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوري ریاست کټلی دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي، خو داسې نه ده. موږ به د خپل هیواد لپاره خپل کار پر مخ بیایو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږۍ په اړه موافقه کړې ده. کرملین ویل دواړو مشرانو څرګنده کړه چې په اوږد مهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره له ملګرو ملتونو سره په نږدې همکاري په نږدې همغږۍ کې کار وسي او سیاسي پروسې ته پراختیا ورکړي سي. مرکل او پوتین دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو خبرې کړې دي. او د شمالي کوریا د رژیم مشر د چین ولسمشر ته ویلي دي چې دای د امریکا له جمهور رئیس سره دوهمې کتنې تیار دی او غواړي چې د کوریا له ټاپوزمې د اټومي وسلو د لرې کولو په سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دا څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خبرې کړي چې کیم له پیکینګ څخه د ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله او بیرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته راروان شو. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلرم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم له محدودو متحدانو دی.
دوستانو خبرونو ملاساتی رادیو نو اوریدل فرشتي جلال سي درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مندي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي دا لویه لاسته راوړنه ده.
هیله ده چې دا مطبوعاتي خبره ونه اوسي کې واقعیت اوسي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
د اوروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو سبب د اساسي قانون نه عملي کول دي او که پر ټولو یو شان عملي شي خی په دې ولایت کې زیات شمیر وسلوال له جګړو لاس واخلي.
دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسلوال دومره ډیر نه و لکه اوس چې ولامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات شوی.
د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو مسلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه کړې. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبرېږي. اوس هم راځو لومړی رپورټ ته. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مندي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی هغه هیواد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر هیله بخونکې بولې وای پاکستان نړیوالو فشارونو په ملکی اداره کې بدلونونو ته په پام سره ممکن دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. اجمل تورمان پر موضوع نور تفصیل راکړي.
پاکستان ته د عمر داودی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینی همکارۍ ته هیله من کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل نړیوالو شرایطو بدلون موندلې او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب پاکستان ته یله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کوي ده او پاکستان باندې فشارونه دي. پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی؟ نو زه فکر کوم چې یو څو د پاکستان په نیت کې مهم بدلون راغلی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخون کې بللي. دغه شورا ویلی چې خاغلی داودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی د هغه هیواد د جمعیت علمای اسلام له مشر مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلی دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشوه چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیلمن کړیو. تمه چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولي وایي تمه ده چې له روانو خبرو یوه مثبته نتیجه ترلاسه شي. دی وی د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي. که څه هم ایله بخونکي مخینه نه لري خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د خاغلی داودزی لومړی سفر دی. خو هیر دې نوی چې خاغلی داودزی ل خپل دغه نوی ماموریت نمخ کې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بلل او په دې برخه کې د هغه هیواد په ریښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی و.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغه کارپوهانو مشتاق رحیم د ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر رښتیا هم عملي لاسته راوړنې ولري، نه دا چې د رسنیز کېدو لپاره یې تبلیغاتي جنبه وي. له ښاغلي رحیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
د افغانستان حکومت دی ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغیز لري، تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي، که څه هم ډیری وخت دغه ډول هیله مندۍ هغه وخت وړاندې کېږي تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یا دا وښودل شي چېره دا سفر ګټور و او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دا هغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله، ښاغلی داودزی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د موږ هیله من کړی یو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خول دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داودزی ورته هیله من دي؟
یو خدا خبره چې ملکی اړخونه یا ملکی ادارې چرې کې په احزاب مواچو او د اردو یا د ایسای یو خلک کېدل په پاکستان کې دومره اهمیت نه لري. هغه چې ایسای کې دغه مخې هیڅ څوک نشو درېدل، حتی که یو خلک سره هم نه اوسېږي او ایسای دغه اړخونه او ګوندونه د تعریفستل هم شي چې ورسره یو خلک شي. نو دا دومره ډېره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شو چې خپله پالیسي بدله کړي، کومه چې بیا زه غواړم ووایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سوله کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داودي صاحب د خبرو په باور سره دا ویلی شم چې که اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرسته ته حاضر شي د پاکستان ISI، نو دا به ښه پرمختګ وي.
بلې، وروسته پوښتنه غواړم چې عمر داودزی پخوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پاتې شوی، دې ته په پام سره مثلا چې دای خښ ناخ لري هلته سیاستونو نه او هر څه نه، فکر کوي چې د سفر ډکه منګولې لغیدن راستون شي که څنګه؟
داودزی سره د دې چل په ماموریت کړو دي نه مخکې هم هلته اوسېدلې، کار یې کړی چې بهیرونو کې پاتې شوی او نړیوالو ادارو سره کار کړی. نو د پاکستاني سیاست نه کاملا شناخت لري او په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه سړی دی. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کما برنامه چې کلونه کلونه یا لسیزې دلته مخته وړل ده په هغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره یو څه ډېره خوشباوري ده دومره اسانه به نه وي دا چې موږ ولې دومره کېدای شي چې دوی یو څه وعدې ورته ورکړي خو د وعدو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولی شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو افغان شنون کې وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو همدارنګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان په رول څرګندونه کولې. اوس هم زو د کابل سټوډیو ته رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
کابل خاروالی وایي چې د تیر مالی کال په پرتله یې په عوایدو کې 18% زیاتوالی راغلی. د کابل د خاروالی رئیس سید عمر دانش رسنیو ته ویلي دي چې یعنې په 1406 نوي مالی کال کې 3,400,000,000 افغانۍ عاید درلود خو سږ کال دغه اندازه تر 4,000,000,000 افغانیو زیاته سوې ده. د ده په خبره د دې ادارې د عوایدو عمده برخه د ښاري خدمتونو له محصول یعنې صفهکاري څخه لاسته راځي. دانش وویل خاروالی خپل عایدات د ښار په زیربنایي برخو لارو په جوړېدو او بیا رغونې پاکاري او ښاري خدمتونو کې د پلان له مخې مصرفوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د واورو وروستیو ورښتونو هیله من کړي چې راتلونکي کال به ګټور او حاصلخیز کال وي. د دغه وزارت وین اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې د ښو حاصلاتو ترڅنګ به د وچکالۍ ګواښ هم له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي د دوی وړاندوینې ښیي چې روان ژمی به زیاتې واورې وورېږي. د هلمند سوداګري او صنایعو خنوای سکل په دغه ولایت کې د جوارو او غنمو د حاصلاتو له درکه بزګرانو ښه عاید ترلاسه کړی. د دغه خونې رئیس نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل په نابې مرجې ندالی او مرکز کې په زیاته پیمانه جوار او غنم کرل سوي وو چې ښه عاید یې درلود. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو سترلینګ 95 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانو افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی ګلداري 1580 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ وی موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. دا موافقه داسې مهال شوې چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو باسونه تاوده دي او د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې داعش په سوریه کې ماتې خوړلې نو امریکا پوځیان باید له هغه هېواده ووسي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسرا سره په سټډیو کې ده. فریبا جان، د دې موافقه جزئیات څه دي؟
بلې انسب مننه. کرملین ویل دواړو مشرانو څرګنده کړ چې په اوږد مهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره د ملګر ملتونو سره په نږدې همغږي سیاسي پروسې ته پراختیا ورکړل سي. مرکل او پوتین دغه راز په دې ټلیفوني خبرو کې د سوریې د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. دواړو مشرانو د سوریې په اړه ورسته لاغه خبرې کوي چې له دې هواد د امریکایي ځواکونو د وټول پلان یو ابهام رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر 9 اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل سوی دی او ټول امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته استنوي. خو د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جنوري په 16 وویل چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه د دې ډاډ ورکړي چې په سوریه کې به پر کورد ملیشو بریدونه نه کوي. د ولسمشر ټرمپ دغه اعلان د امریکا قانون جوړونکي او د متحده ایالاتو نړیوال متحدین حیران کړي دي او هغوی وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو وتل به روسیا او ایران ته چانس ورکړي چې په سوریه کې کورد ځواکونه وځپي. اوس مهال امریکایي پوځیان په سوریه کې د کورد ملیشو ملاتړي دي.
په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم عراق ته سفر کړی. هغه د سوریې وضعیت څنګه ارزولی او نوي څرګندونې څه دي؟
بلې، د جنوري پر 9 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عراق ته نایلند سوی سفر وکړ او د دې سفر پر مهال هغه هڅه وکړه چې په سوریه کې کورد ملیشو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به هم د هغوی خوندیتوب ډاډمن وي. مایک پومپیو تر بغداد وروسته د عراق د کردستان خودمختار سیمې مرکز اربل ته د تلو پر مهال ویل چې کورد ځواکونه د سوریې د جګړو پر مهال امریکایي پوځیانو سره یو ځای جنګېدلی دي او دا مهمه ده چې امریکا تر خپله وسه هڅه وکړي چې د دغو ملیشو خوندیتوب ډاډمن کړي. ترکیه چې ډیری کورد ځواکونه په ترکیه کې د بیلتون غوښتونکو کوردانو سره په اړیکو درلودلو تورنوي ژمنه کړې چې به کله له سوریې څخه د امریکا 2000 پوځیان ووځي نو د سوریې شمال به له کورد ملیشو څخه پاک کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې ومورېدل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو موافقه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د آزادې راډیو د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو سبب د اساسي قانون نه عملي کېدل دي. دوی وایي په افغانستان او په تیر بیا ورزګان کې قانون یوازې پر بې وزلو او بې وسو خلکو عملي کېږي نه پر بډای او زور واکو. د آزادې راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پرې له ورزګان رپورټ راکړي.
د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دی. دی وای په افغانستان کې او په تیر بیا په ورزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلی کیږي نه پر بډای او زورواکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پورې کوي چې خپله یې هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځ لمانځلو سره زموږ ستاسي اساسي قانون نه راجبندې کیږي نه زموږ ستاسي ستونزې حل کیږي او نه زموږ ستاسي راتلونکی جوړیږي. قانون د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې په کتاب کې ولیکل سی او چاپ سی او بیا هم یوې ټولنې ته وړاندې سی چې دا د دې ټولنې قانون سلو دا د دې ټولنې لپاره یو هغه تګلاره ده چې باید دا ټولنه رفتار پر وکړي. قانون د دې لپاره جوړیږي چې زموږ ستاسي هماغه تګلاره باندې رفتار وکړو او تګ وکړو هماغه متګلاره سی.
قانون دولت پر خلکو نه دی تطبیق کړی. د خلکو سره زور زیاتی سوی دی د زورواکو لپاره و د نور کسانو لخوا څخه لامل یې دا سوی دی چې خلک جګړې ته راپرېدل دي. د هغو پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی د زورواکو د نورو اشخاصو د عمله دی جګړې ته بل حقوق نه دی ورته رسېدلی. لامل دا سوی دی چې جګړه هلته ګرمه کړې. که په تېرو کلو کې وګورو د دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسوال دومره ډېر نه و لکه اوس چې و. لامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی ځکه د خلکو سره زور زیاتی سوی دی ظلم ورسره سوی دی. هغه د دولت پر وړاندې راپرېدل دي هغه که د هر چا د خوا سوی دی خو دولت هغه حمایه کړي دي که زورواکي که هر څوک.
مخالف پر څه مخالفه کېږي؟ خو پر دغه مخالفه کېږي چې هغه ته خپل حقوق نه دي رسېدلي. که یو چا ته خپل حقوق ورسېږي یو سړی خپل په حال راضي سي هر چا ته خپل حق ورسېږي ولې به بیا مخالفه کېږي؟ ولې به وسله اخلي؟ ولې به هغه د وطن ورکېږي؟ ولې به د ښار وځي؟ ولې به غره ته خېږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي نو د دولت ضد 80% وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښېږدي. دی دولت ته خواست کوي چې قانون دی پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
د زه په دې باور لرم که خلک پر که پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړو ار څوک ورته کښېږدي نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدلي. که دغه ار څوک پر ځان تطبیق کړي دغه جګړه 80% زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنم په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي پر ځان یې تطبیق کړي پر زورواکو د تطبیق کړي څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښول سي.
که چیرې قانون عملي سي زه دا ویلی سم چې سل په سله کې نور دغه جګړه ختمېږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه اولنیو شپو کې کوم مخالفین چې دي د دولت دا په دومره شمېر کې نه و لکه اوس چې دي. مخکې چې یو کس به و د هغوی سره به ظلم کېدلی د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نور راپورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي نه یوازې پر کاغذ لیکل نه یوازې په خوله ویل نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړي. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د ګیلان ولسوالۍ د رسنی سیمې پر یو سلو څلور او یا بې ځایه شوو کورنیو نغدي مرستې ویشل شوي. بې ځایه شوي دغه مرستو ته خوښ دي، خو وایي دولت د دوی په سیمو کې جګړه باید پای ته ورسوي چې بیرته خپلو سیمو ته کډه شي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی رپورټ راکوي.
مشکل به پار کوو.
دا د هغه کسانو خبرې دي چې د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د رسنی سیمې څخه د جګړې له امله د ولایت نورو سیمو او یا هم د څنګلورې ولایت زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه شوي دي. بل لور ته بیا د دغې سیمې له جګړې څخه تښتېدلې ځینې کسان وایي په دغه 15,000 افغانیو یې هېڅ دم نه دوا کېږي. دولت دې له ټولو کډوالو سره مرسته وکړي او په دغه ځای کې د جګړې ته د پای ټکی کښېږدي.
نیک محمد یم، د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ مهاجر شوی یو، اوس په شاجوی کې پراته یو. دلته راغلی یو، دغه 15,000 روپۍ دولت له موږ سره کومک وکړو، نو اوس د زو وادی خو خیر خدای کوم
خو دې گزارات څنګه ده؟
گزارانو لب به جای یو ولا ک شایلر بوت نست اوا سړه ده.
سلام علیکم زنی اماچ یم، غزنی ولایت کې لاندې ولسوالی دلته شراغلی یو. مو مال ته ماجر سیو، نو مو له دله شی وخایش کو شمو چې کومک وکوي، نو دلته دا کومک پر راغلی.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د جګړې له امله تر 100 له زیاتو بې ځایه سوو کورنیو سره یې نغدي مرستې وکړې. په غزنی کې د کډوالو چارو رئیس عبدالخالق احمدی وایي غزنی ته د دولت له لورې له ځانګړې سوې بودیجې څخه یې پر 100 کورنیو نغدي مرستې وویشلې.
توزیعی که امروز جریان داره برای 174 فامیل است به جای شدایی که
د زیاتوي. دغه کورنۍ د جګړې له امله د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له رسنی سیمې څخه بې ځایه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست له لورې دوی ته چکونه ورکول کېږي او دوی له بانک افغانۍ ترلاسه کولای سي.
پولی نخره اینا از بانک، از افغانستان بانک میگیره.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د ګیلان پر څنګلورو ولسوالیو جاغوري او مالستان وسلوال برید وکړ او زیاتې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. خو د وسلوالو له پر شا کېدو وروسته اوس د سیمې خلک وایي د جاغوري ولسوالۍ له انګوري بازار څخه دولت پلوه محلي ملیشې هواننه توغوي چې د رسنی سیمې د ولسي خلکو پر کورونو لګېږي او زیاته مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده. دوی وایي له دې عمله یې خپلې سیمې پرې ایښی دي، خو د دې تر څنګ یې ډیری وخت دغه سیمه د وسلوالو او دولتي امنیتي ځواکونو د جګړې پر ډګر هم بدلېږي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. یرمر جان زیرک هم د خوست ولایت نه در سره تاسو مسیم. دلته په خوست کې کوم فکر وکړو، ډېرې ځنګلونه وهل کیږي، خوست ځنګلونه هم له منځه لاړ دي. ډېرې خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي. دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن له ډېرې بدې اغېزې کوي. نو ټول نه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي، نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې، چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي. خدای په امان. مرمر جان زیرک، خزیده راډیو، خوست.
السلام علیکم، زه محمد زرین شکری ورور د هلمند ولایت واشد ولسوالۍ خبرې در سره کوم. دغه تقریبا دغه درې کاله د روشن کې د روشن شبکه بند شوې ده. د واشد ولسوالۍ کې سم کتنه کار نه کوي. نو دغه مخابراتي سیستم چې ټوله کته شوې ده او بل هم درې باش میری چې هغه کار نه کوي، مخې هغه شمیرون کار کوي. ورور د دولت څخه میله ده چې دغه شبکې دی یا لکه غیر پر مخ بند کړي.
السلام علیکم، زما نوم تاج محمد دی. زه د قادستان څخه خبره کوم، د هرات ولایت څخه، د انجل ولسوالۍ. دا د انرژي دفتر موږ سروې کړي، جوړ کارتنه راکړي دي، ټول مسلمانانو نومانې ورکړي دي، لوی بلا ګرځي چې د تر توار سو وایسته چې نو باندې درابلی زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات د ماجرو ته جوړ کړی دی. مسلمانان دری بدر کړی یو یوارو ټی په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي. دفتر ته چې ورشي وای نو مان مونږ دی راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دغه لس روپۍ پر موږ باندې دونه تکلیف کوي چې بالا نو کل لس روپۍ پر موږ دی تکلیف کوي. دا زموږ مشکل چې هر څوک اوري دغه مسؤلین زموږ مشکل دی د مقام پورې ورسوي بس مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زی اورو.